په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې خپریږي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې دلوې شپاړسمه د فبروري میاشتې پنځمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې ماښام یې په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې برید په تړاو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا برید د کابل د پنځمې ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړی. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسته کې موټر د تلاشۍ په پلمه درول او ځوان نجونې او پخواني امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې برید او د ازادۍ جبهې د ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګه په یوه بیان کې پر خپل ایکس پاڼه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8,000 افغان ماشومان چې 80% نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا نجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو موسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې د 15 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استاید سوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکی کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایاب د واورو پړنګ نیولې ده. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال ولی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبه په ورځ دغه سپین پړنګ پر یو ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 13 پسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیر اوپن له آزادو سیالیو د برنزو میډالونه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یوه یوه بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې ده. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوب کې ونت ونی د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دای د برنزو میډال ته ورسید او سیالي د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړی مات کړل، خو په نیمه پیلوب کې له ایرانی لوبغاړی ماتې وخوړه او ده هم په برنزو میډال بسنه وکړه. تمه ده څو میاشتې وروسته د المپیک سیالۍ هم وسي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. د اسرائیل پاوز وایي په غزه کې د حماس یو روزنیز مرکز په نښه کړی. اسرائیل وایي چې د تیر کال د اکتوبر د اومې نیټې د حماس حملې په دغه مرکز کې پلان شوی وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې د خان یونس په دغه روزنیز مرکز کې د اسرائیل پوځي اډو، زغروالو ګاډو او یهود میشتو شارګوټو ته د لاسرسي د لارو ماډلونه جوړ شوي وو. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې دغه راغلی چې د حماس ډلې د پوځي څانګې د یوه قومندان محمد سنوار پر دفتر هم برید کړی. دا قومندان د یحیی سنوار ورور دی چې تر ډیره پر اسرائیل د اکتوبر د اومې د بریدونو طرح بلل کیږي. د حماس په بریدونو کې په اسرائیل کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو او 240 نور کسان یرغمل شوي وو چې 132 لا هم د حماس په لاس کې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې 23,300 ډیر کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلی په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ملیشو پر هدفونو د جمعې شپې بریدونه د امریکا د حملو پیل دی نه پای. هغه دا خبره یک شنبه له این بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې کړې ده. جک سولیوان د ایران په خاوره کې دننه د امریکا د پوځي عملیاتو پوښتنه نه رد نه هم تایید کړه او وی ویل چې په خبری غونډه کې په دې اړه څه رد یا تاییدولی نه سي. امریکا د ایران پلوه ملیشو د هغو بریدونو په ځواب کې چې د امریکا اډه یې په اردن کې ویشتلې وه او درې امریکایي عسکر یې وژلي وو، په عراق او سوریه کې یو شمېر هدفونه بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې څه باندې اتیا ځایه د امریکا لخوا په نښه سوي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس او د هغوی د وفادارو ډلو پټنځایونه او اډې یاد سوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې راځي. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیښنه وښوده چې د دوهې غونډې ته شایي لږ شمېر ښځې قربلل شوي وي.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین د ریپورتونه کې ویل چې د شپږ کسان د څوک غوړه کړی او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد درېدلي؟
کابل کې خلک د موټرو د پارکینګونو له کموالي شکایت لري.
او خنده یو اندیکنی رانه سکړی دی کزه متور مثال زما خرید ته زما پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکم.
د لندن پولیسو په تیزا پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاوند انعام اعلان کړی. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دغه کوټو کې پروت ړانګو کوټو کې.
د کرکټ د ډګر خبرونه هم در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې رادیو ډرامې بله برخه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته کم شمیر ښځې وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوی دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبرو اترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین د ریپورتونه کې ویل چې د شپږ کسان به څوک غوړه کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد درېدلي؟ نو بنا نه دا په د بشپړ اشتراک معنی نه ورکوي.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي، منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایو سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایو د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. ښځینه فعالانې غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوهې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځنګړې توګه د جنوري د میاشتې په درېمه او څلورمه اونۍ کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی. دغه سازمان د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر وشتمې نیټې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 383 تنه مړه شوي هم دي. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوو نیو کې د هادي یا شدید تنفسي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړای. د دغه سازمان په وینا په دې دوو نیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو لسمخیز راپور کې ویل شوی چې د رواني میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر د افغانستان په 4 ولایتونو کې 383 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي، او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
سامي بندېږي، زه نشم کولی ازادي هوا ته لاړ شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادي یا شدید تنفسي ناروغي ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو ترڅنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی سر
تب د پوزې بهیدل وچټخی زندردی او لرزیدل هغه نه هېدی چې د سړی اواله عمل زیات شوې دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي ځکه دا یو داسې ناروغي ده چې انتانو ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,000,000 او 340,000 څخه ډیر دی، چې 1.5% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم 4 ورځې وړاندې ویلي و چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاپاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاوند انعام اعلان کړی. پولیسو ویلي چې تورن کس عبدالشکور ایزیدونی میږي او د تیرې چهارشنبه په ماښام یې پر خپلې مور او دوو وړو لوڼو اسید یا تیزاب پاشلی او بیا تښتېدلی. نور جزئیات له سفیر ولستانګ زینه.
د لندن ښاری پولیس له تیرې چهارشنبه ماښام په عبدالشکور ایزدي پسې ګرځي. د لندن د ښاری پولیسو یو مسؤول جان سیول پرون یکشنبه خبرداری ورکړی که څوک د ایزدي له ځایه خبر وي او مرسته ورسره کوي نو د پولیسو لخوا به ونیول شي. ښاری پولیسو په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي د هغو معلوماتو رسوونکي ته چې د اسید پاشۍ په جرم د دغه تورن کس د نیولو سبب شي 40,000 پاونډه انعام ورکوي. پولیسو ویلي 45 کلن عبدالشکور ایزدي د لندن په سویل کې د کلپم کامن سیمې ته نږدې تیره چهارشنبه ماښام په خپلې مور او دوو وړو لوڼو چې درې او 8 کلنې دي کیمیاوي ډوله مواد پاشلي.
د مور وضعیت خنه دی خلونو ته ډیر جدي خطر نه دی متوجي. لپیخ له ګروسته 15 پولیس او څلور نور کسان هم چې د تورن کس مخه نیوله ټپيان شوی. یزدی د پولیسو له موټر سره تر ټکر وروسته خپل موټر پریخه او پیاده لسیمه تختیدل. کڅه هم د چهارشنبه شپې تر نو وخته په امنیتي کمرو کې د هغه عکسونه راوتل خو له هغه وروسته د لټون هڅو نتیجه نه دا ورکړي. په بریتانیا کې د افغان انګلیس بنسټ مشر او د امنیتي چارو شنون کې خالد اصغری ازادي راډیو ته وویل اغیزمن شوی نه یوازې په جسمي بلکې په رواني توګه هم کلونه متاثر پاتې کیږي.
په انګلستان کې د ادباو او پراغوښتونکو د حقوق ساتنه او د هر دولت او تریخوالي سره مقابله قانوني ده. د بریتانیا پولیس دا مسله په کلکه تعقیبوي او د کوم افغان ځوان لخوا د جرم د ترسره کیدو په صورت کې با قانوني چلند کیږي. په دې اقداماتو کې کېدای شي د برېټانیا اتباعو د حقوق او امنیت د تامین لپاره د مجرمینو لپاره تحقیق او د قانوني جزا شامل وي. دا بریدونه نه یوازې د بشر دوستانه اصول او بشري حقوقو خلاف دي بلکې له ټولنیزو ارخو په ټولنه کې د وېره او نامنی لامل ګڼل کیږي.
د راپورونو په اساس عبدالشکور زیدی په 2014 کال کې بریتانیا ته په ناقانونه توګه تللی او په 2013 کال کې په نیوکاسل کې په جنسي زوراو نام تورن وو. دا هغه د پناه غوښتنې دوسیه دوا واره رد شوې او خو بل اخره په 2018 کال کې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوې وو. په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې لکونه افغان کډوال پکې اوسیږي افغانان په تیر بیا پناه غوښتونکي په بیلابیلو تاوتریخجنو قضیو کې ښکیل بلل شوي. په برلین کې د دوو ورونو لخوا د خپلې خور د وژنې پیښه هم په پراخه کچه منعقد شوه. دغو دوو ورونو ته تیر 2023 کال یوې محکمې د عمري بند سزا ورکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
په غزنی کې ډیری ډاکټران وایي د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت او د امتحاناتو ملي ادارې څخه د اگزیټ اگزام اخیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه امتحان نه اخیستلو د نویو فارغ شویو ډاکټرانو د کار مخه ډپ کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دې څخه د اگزیټ اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وايي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له عملی په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وايي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو له عملی بے دند ګرځم. د دو په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی موسساتو ته یا دولتي جامعو ته ورسو د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره افلای وکړو سیوی ورته ورکو. نو دوی پښتنه د مونږ د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغه خو په شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تروسه پورې بي وظیفو ګرځي یوازې علت همدغه د اگزیټ اگزام موجود ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکاری کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غښتلې شي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کیږي. ومو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، دا د کانسر مریضان دي، دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بيخي بند دي، دا د کانسر د تاریخ مریضان دي، دا غیبی چې پرښواله دا لار پر مخ بند ده، نن شپه جمعه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د شپین ولک لسوالی صدر سره بلکې موږ د حکومت زغواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده، 25,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړ کیسه دا ملست ول کار نه ورکی. من خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی دا، نم په شل کلن کې کړی دا. یو نظام کې موږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرانو اوس قرار ته درې کال کې ورور په کور ناشته ور هم ملست ول کار نه ورکی دوی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس هم په کابل کې د پارکینګونو د کموالی او نشټوالی پر ستونزو راپور. کابل شاریان وایي چې په شار کې د موټرو د پارکینګ نشټوالی ترافیکی ګڼګونه زیاته کړې ده. د دوی په خبره لیوي خو د معیاري پارکینګونو نشټوالی او لبلې خو د موټر چلوونکو لخوا له پارکینګونو څخه د استفادې فرهنګ نه پوهی په دې شار کې بنظمي زیاته کړې ده. خو موټر چلوونکي وایي د پارکینګ د نشټوالی سربیره کابل کې د ځینو پارکینګونو مسؤلان د موټرو له ساتلو له دوی ډېرې پیسې اخلي. دا هم د ابدې سپوږمۍ راپور.
کابل د شاوخوا 15 میلیونه وګړو او په سلګونو زره د لیک دوسایتو په درلودلو سره د افغانستان یو لګڼې ګونې ډک خار دی. د ګڼې ګونې ته په پام ظاهرا د دولتي او خصوصي پارکینګونو نشټون خلک لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل خار د شهرنه اوسیدونکي ظفر مومند ازادي رادیو ته وویل چې د معیاري پارکینګونو نشټوالی په خار کې ګڼه ګونه او بنظمي رامنځته کړي چې په خار کې د خلکو لپاره ورځینی تګ راتګ ستونزمن شوی دی.
کابل ولایت کې معیاري پارکینګونه وجود نه لري چې موټرونه متوقف شي او خنده یې اندېښنې رامنځته کړې دي. که زه متور مثال زما خرید ته زما پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکم. او زموږ غوښتنه د اسلامي امارت د حکمان څخه دا ده چې د دې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او معیاري پارکینګونه جوړ کړي تر څو کابل د دې بې نظمۍ نه خلاص شي. او
په همدې حال کې د کابل د دشتبرچی اوسیدونکو خدای رتابش ازادي رادیو ته وویل کته هم په کابل ښار کې یو شمېر پارکینګونه شته، خو په خبره یې موټر چلوونکو کې د پارکینګ د کارولو کلتور دود نه دی چې لامل یې ګنګونه او بنظمي زیاته شوه.
فرهنګ استفاده از پارکینګ بین راننده های محترم
د پارکینګ کارولو کلتور د موټر چلوونکو په منځ کې عام نه دی. څوک چې تفریح او سودا لپاره ځي، رستورانونو ته ځي یا چیرته کار لري، دوی باید خپل موټر په شخصي او دولتي پارکینګونو کې چې جوړ شوی و دروي. زما په اند د دې لپاره چې دا کار دود شي باید موټر چلوونکي جریمه شي.
تایی که فرهنګ استفاده از پارکینګ ها بین دروازه جواب افته.
خود کابل ښار یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې ښار کې د موټر درولو لپاره پارکینګ په سختۍ پیدا کیږي او مسولین یې هم ورنه د موټرو د ساتلو لپاره ډېرې پیسې اخلي. په کابل کې یو موټر چلوونکي عبدالبصیر ازادي رادیو ته وویل
بعض پارکینګ های شخصی هم که سواب سار پول زیاد میگیرن، کسی یک ساعت دو ساعت
زین شخصی پارکینگونه دیر پیسی اخلی. که چوک پا کابل خار کی یو یا دو ساعت کار ولری، ده بلگی پا توگه دو ساعت سل افغانی، دری ساعت یو نیم سل، ده بیخی دیر پیسی کیگی. دیرای پارکینگونو بانده خو گنه گنه بیخی دیره ده او موتر نمانی چه ده کار پا خار که ده موترو ده غلاگ و خم دیر کرده ده.
میگرن ده بیرون استاد میشه وقت خطر سرقت و دزدی موتر میباشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار جوړونې برخې ځینې پوهان د لویو مارکیټونو او پلورنځیو پر جوړونکو نیوکه کوي او وایي چې په کابل ښار کې دغه مارکیټونه په ګڼې ګوڼې سیمو کې دي خو پارکینګ نه لري. له دې ډلې انجینر سید زبی الله سعادت ازادي رادیو ته وویل
ساحات بسیار مزدحم مندهی کابل است، جاده آسمایی است.
منډی اسمای واټ شهرینه او خیرخانه مینه لیسی مریم بازار او میرویس میدان هغه سیمه دي چې شاوخوای د شاري غني ګونی د مخنیوي لپاره لوی پارکینګونو جوړولو ته اړتیا ده. د معیاري سړکونو نشټواله لا هم په کابل او ولایتونو کې ستونزه بلل کیږي. لوی ودانې باید تاکاوي کې پارکینګ ولري، یو دوه کې په پام کې نیول شي چې بسنه نه کوي.
بسیاری از ساختمانونه میشد کې دو منزل سه منزل تهکه او د نظر گرفته شوه برای پارکینگ. د یک چند ساختمان د کابل د نظر گرفته شده اما کفایت نمیکنه.
مو مغختل چې د خلکو د دې شکایتونو په اړه او دا چې په کابل ښار کې څومره عامه او شخصي پارکینګونه شته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د کابل ښار اوسیدونکي له دې وړاندې په کابل ښار کې د موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې له همدې امله دوی او هم موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ
دی. د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرنی ولسوالي اوسیدونکو هم د ژوند لبنسټیزو آسانتیاو به برخې دي. دوی د ټراک پاک یو به د شوونځیو لپاره کافی ودانی، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپل مهمو اړتیاو په توګه یادوي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال په راپور کې.
د خوست د مرکز شمال لوریده د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنۍ یو اسانتیاو هم به برخې دي او په ټولو برخو کې لګاڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګلمیشتي ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لری پرتی سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکو میرباشي مشال رادیو ته وویل
نه پد کېږي ډېر ستونزې دي چې خلو بو میګو بنلارو ځکه چې خوار نو برخه جوړوي تینې خلو نور په مندکا کې مو ډېر غد ننګرتیاوي دي ا دا ننګرتیاوي دي چې کلینیک نه لرو لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دا رغه کوټو کې پروت هلانګ کوټو کې کلینیک نشتا می خال چې خوسته چې بیا ډېر مسراب کېږي ستړي ډېر دي مملې ډېر دي
د خوست قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاد سیمه چې سړه او واورینه ده اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. مې سړک د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ ګزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپل مکتبونه لرو خو په خیمولون د ژوند کې تعمیر نه لرو. نو سیګری بارون وی بعد ارواز یب داد کنده ما شمو نشد لا جدی سبقونه وای زکه چې دغه یخ موسم دی نه سړا بابو وی نو ګرمای لون دی دی دوی ژوند کی مصرف دی بیت هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکی منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګ دې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دېغې لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دې ته انشاءالله پدې کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر موساخیل تریزی علی شیر صبری یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان سوي لوبډله کې راشد خان نسته، خو د لومړي وار لپاره نوید زدران ته موقع ورکړې ده. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل نه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنۍ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی